واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه تر هر څلمړی یو تازه خبر نن غرمه مهال د پکتیا په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په 14 کې د دوو خزو او دوو ماشومان په شمول څلور کسان وژل شوی دي د پکتیا د ولایت د پولیسو یو ویان حیات الله نظامی احمدزی امریکا غکته ویل چې وژل شوی کسان د دوو کورنۍ غړي وو هغه پلا د طالبانو په غاړه واچولا خو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې د پروان ولایتي چارواکي وایي چې 13 شپې د بګرام پر هوایي اډې باندې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده د پروان د پولیسو د امنی قومندان عبدالرؤف اورزګانی امریکا غکتا نن د یک شنبه پر ورځ چې طالبانو پر اډې باندې د کوهی صافي د ولسوالۍ لخوا حمله وکړه د اورزګانی په وینا طالبانو د ژال په سیمه کې د هوایي میدان 12 کیلومتره ته ځانونه رسولي وو خو امنیتي ځواکونه د پرمختګ لارې ډب کړه خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي زمون خبريال عزيز الله پوپال په خپل را لګلي ريپورت کې وایي چې حکومتي ځواکونه د درندو جګړو وروسته نن د یک شنبه په سهار د پنځوي د ستراتیژیکي ولسوالۍ مرکز نه وتل امنیتي مامورانو ویل چې طالبانو دغه ولسوالۍ له تیرې هفتې نه محاصره کړې وه وی امنیتي سرچینې امریکا غکته ویل چې تیره شپه تازه دمې قواوې پنځوي ته د لپاره استول شوې چې د ولسوالۍ امنیتي پرسونل د قندهار ښار ته راوباسي لکه لګا دیشتنه حکومتي عسكر د تیرې هفتې راهیسې د پنځوي په جګړو کې وژل شوی طالبانو هم په یو مطبوعاتي بیانیه کې په بشپړ توګه د پنځوي د ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړې د محلي مطبوعاتو د ریپورتونو پر اساس طالبانو 15 نورې ولسوالۍ هم نیولې دي په نیول شوو ولسوالیو کې د قندهار د ولایت د پنځوي ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت د ژیروک ولسوالی او د بدخشان د ولایت د ارګو کوفاب او کوهستان ولسوالی ګانې شامل دي طالبانو د تیر دوه میاشتو په موده کې د 143 ولسوالیو د نیولو داوا کړې خو د کورنۍ چارو د وزارت بیان طارق آریان وایي چې امنیتي ځواکونه صرف د ولسوالۍ له مرکزونو نور ځایونو ته انتقال شوي دي د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په وجه شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوې دي چې دا وخت د جلال آباد په ښار کې په خرابو شرایطو کې ژوند کوي د مزار شریف د ښار په اطرافو کې په جګړو کې د شدت له امله او په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په وجه د ګاونډیو هیوادونو قونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي ازبکستان، ترکمنستان، ایران، قزاقستان او پاکستان په مزار شریف کې قونسلګری لري. لبل خوا طالبانو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د مرکز لنیول نورسته په دغه ولسوالۍ کې د نوبهار د رادیو سټیشن هم نیولې ده. د عفوین لیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د وژلو په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې. په یو مطبوعاتي بیان کې په دې اړه ویل دي چې د افغانستان حکومت دې د نړیوالو قوانینو سره سم تعامل وکړي جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف سره پارک کې ملاقات وکړ د جمهوری ریاست لخوا په خبرې شوی مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دي چې دواړو د سولې په خاطر د ملي تفاهم د پیاوړي کولو او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په باب خبرې وکړي د افغانستان په شمالي او جنوبي ختیځو ولایتونو کې دولس محلي رادیوګانې او مطبوعاتي رسنۍ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانو جګړو په وجه تړل شوې دي نن د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مخ ته د سولې په ملاتړ غونډه وکړه د تاجکستان دولتي رسنیو د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د بدخشان په ولایت کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او د طالبانو د تحریک د وسلوالو ترمنځ د نښتو په دوران کې له 300 زیات افغان عسكر تاجکستان ته اوښتي دي ویل کېږي چې تېر هفته هم د طالبانو د فشار د زیاتېدو په وجه په لسهاو حکومتي عسكر تاجکستان ته اوښتي وو د تاجکستان د حکومت په یوه مطبوعاتي بیان کې چې د شنبه په ورځ خبره کړې ویل شوې دي چې د عسكر ته د خګاوندې توپ د روحي او د بشري عاطفي پر اساس اجازه ورکړ شو چې خاورې ته راووري. په خبری رپورټونو کې ویل شوی دی چې طالبان د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ته د نږدې کېدو په حالت کې دي. د شنبه په شپه په یو ویډیو کې چې ګمان کېږي په فیض آباد کې اخیستل شوی او په محلي رسنیو کې خبره شوی، حکومتي چارواکي پکې لیدل کېږي چې په یو الوتکه کې کېني او ځانونه د خپل کورنیو له غړو سره یوځای کابل ته وباسي. خو امریکا غږ دا تر دې دمه په مستقله توګه دغه خبر نه دی تصدیق کړی. د دې نه مخکې د افغانستان د دفاع د وزارت وایان ویلي چې حکومتي ځواکونو له فیض آباد سره څیرمه د طالبانو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه سرته ورسول. پاینه وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست عبدالستار میرزا کوال ژمنه کړې چې د یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو د لوېدو باوجود به ولایتي مرکزونه د نوموړي په وینا هرگز د طالبانو په لاس کې سقوط ونه کړي. میرزا کوال ومنله چې طالبان کوشش کوي چې د دولت مهمې اکمالاتي لارې وتړي، خو امنیتي ځواکونه لګیا دي خنثی کولو هڅه کوي. ناقدین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو له ملاتړ نه بغیر حکومتي ځواکونه د جنگ په څو جبهاتو کې په شاتګ او عقب نشینۍ ته اړ شوي دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. نن د یکشنبې په سهار د فلیپین د یوې نظامي الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 9 تنه عسکر وژل شوي دي. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت له مخې 50 تنه نور عسکر په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکوي چې د ایتوپیا یا حبشه د تیګرای د شمالي ایالت وسلوالو بلتون غوښتونکو د ایتوپیا له مرکزی حکومت سره د اوربن لپاره خپل آمادګي ښودلې ده. خو وایي چې شرط یې دا ده چې ټول فدرالیز ځواکونه باید د دغه جنگ ځپلې او ناکراره ایالت او د ګاونډي ایالت امهارانه په بشپړه توګه ووځي. د تیګرای د خلکو د ازادۍ جبهې تیر هفته د ایتوپیا د فدرالي حکومت له ځواکونو نه د دغه ایالت مرکز میکیلی ونیو او خپل مستقل حکومت اعلان کړ. د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد له تیګرای نه د عسکرو له راوتو وروسته ویلو چې د بشري ملحوظاتو لمخې یو طرفه اوربند اعلان کړی دی. خو د تیګرای د خلکو د ازادۍ جبهې یا ټی پی ایل ایف چارواکو د هغه دا اعلان محض یو ټوکه وبلله. په تیګرای کې د حکومتي قواو او د وسلوالو بلتون غوښتونکو ترمنځ د خونړۍ جګړو په دوران کې په زرهاو ملکیان وژل شوي دي او له 300 زر نه زیات خلک دا وخت د قند په وجه له سختې لوږې سره مخامخ دي. پرون د شنبه په ورځ د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو د غزې په تړانګه کې د فلسطینانو مرکزونه وروسته له هغې بمباری کړل چې د اسرائیل چارواکو په وینا فلسطینانو د غزې له تړانګې نه د اسرائیلو په یو جنوبی خارګوډي باندې آتشي بالونونه والوزول. د شنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د ناقلو يهودو او د فلسطینانو ترمنځ د نښتو په دوران کې یو فلسطینی سړی د اسرایلي عسکرو په ډزو کې ولګېد او مړ شو. د ای پی خبری اژانس ریپورت ورکوي چې نن د جولای په 4مه د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ د جشن د لمانځلو په موقع د تیرو کلونو برخلاف پولیس سیلانیانو او عوام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د کانګرس د ودانۍ یا کیپیټل مخته ورشي. تقریبا شپږ میاشتې مخکې د بخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په سلګونو قهرجن طرفداران چې په انتخاباتو کې د ناکامۍ له امله په غوسه شي وو د کیپیټل پر ودانۍ باندې حمله وکړله. پولیسو دغه تاریخي ودانۍ د امنیت د ساتلو لپاره کلک تدابیر نیولې دي او صرف څو کسې پرېښودل چې دغه ودانۍ ته ورننوځي. متحده ایالاتو له برېټانوي استعمار نه د ولسوا او شپګاویا میلادي کال د جولای په 4مه د هغه وخت د 1400 کالونی ګانو یا مستعمرو په استازیتوب خپل استقلال اعلان کړ او د 1900 میلادي کال راهیسي دا ورځ په مسلسله توګه د ازادۍ د ورځې د جشن په توګه لمانځل کیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د افغانستان د پولیسو نوم د پولیسو د هغه نړیوال لیست نه ایستلی دی چې د 13 کلونو نه د کم عمر ماشومان پر امنیتی دندو باندې ګماري. د خبرونو پای.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د جولای 4مه په امریکا کې د استقلال د جشن ورځ ده. دغه ورځ په خاصو مراسمو منځل کیږي. نن په دې مناسبت ځینې خاص رپورټونه او پروګرامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د شرمون کې لسنه د افغانستان د ملي پولیسو د نوم د ایسترو هرکلی کړی دی. ملګرو ملتونو قریب یو لس کاله مخکې په جګړه کې د ښکېلو خواوو په لیکو کې د ماشومانو د حضور له کبله د افغانستان نوم په خپل شرمون کې لس کې شامل کړی و. د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې حق له نور تفصيل را لګل دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ ویل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د ملي پولیسو نوم له خپل شرمون کې لیست څخه ایستلای دی. دغه وزارت د چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو د سازمان د اقدام نړیوالو بشري حقوقو ته د افغانستان د حکومت ژمنتیا او د خې حکومتوالۍ ښکارندوی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب امریکا غټول
سازمان ملل متحد تطبیق پلان عمل
د ملګرو ملتونو سازمان د جګړې لپاره د ماشومانو د استخدامولو مخنیوي او د غراز له ماشومانو سره د توتريخوالي د کچې راټیټولو په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل پلان تطبیقول بریالي بلل دی او د افغانستان د ملي پولیسو نوم یې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له شرمون کې لیست څخه بهر کړی دی. موږ د ملګرو ملتونو د سازمان دغه اقدام څخه د هر کلی ترڅنګ په هغه ډلو باندې د بندیزونو او فشارونو پر واستلو باندې ټینګار کوو چې د جګړې لپاره ماشومان استخداموي او د ماشومانو په وړاندې توتريخوالي کوي. ملګرو ملتونو سباندی یو لسی زوړاندې په 1499 مریض کال کې په جګړه کې د خکېلو ځواکونو په لیکو کې د ماشومان د حضور لکبله د افغانستان نوم په خپل شرمون کې لیست کې شامل کړی وو. د سیاسي کارپو اسد الله ندیم امریکا غټول چې د ملګرو ملتونو دا اقدام سیاسي دی او د افغانستان خراب امنیتی وضعیت په پام لرنې دغه سازمان غواړي چې له دې لارې د افغانستان ملي پولیس وهڅوي.
در واقع د وضعیت
په حقیقت کې په دې برخه کې د پولیسو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او هیڅ ډول مبارزه هم نه ده شوې او ښایي چې وضعیت لا پسې خراب شوی هم وي. او اوس هم د پولیسو مسؤلین او د کورنۍ او چارو وزارت مسؤلین مکلفیت لري چې دغه شومې پدیدې په وړاندې د قانون په اساس مبارزه وکړي او دا پدیده له خپل لیکل لري کړي
دور کنه.
د ښاغلی ندیم په وینا د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو حضور په پوزي چمتووالي باندې منفي اغیز لري او باید په دې برخه کې د ماشومانو د جذبولو مخنیوي وشي. په افغانستان کې په پوزي لیکو کې د سرتيري په توګه د ماشومانو ګمارل د قانون خلاف دي او له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یو فرمان په صادرولو سره په پوزي لیکو کې د ماشومانو ګمارل جرم ګڼلای وو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د یوې سروې د موندنو په اساس په 1999 مالي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شل او د دولت د مخالف وسلوالو ډلو په لیکو کې شپږ نوي ماشومان حضور درلود. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویان مرستيال احمد زیازیا خبري اعلان ته ویل چې اوس د پولیسو په لیکو کې د ماشومان د استخدام مخه په بشپړه توګه نیول شوې ده.
ممکن در گذشته ها در برخی موارد افراد زیر سن در
خای پخوا به پزینو برخو کې د پولیسو په لیکو کې ماشومان موجود وو. خو په ورسته یو کلنو کې د کورنۍ او چارو وزارت په دې برخه کې د ارزونو لتر سره کول ورسته اوس یو ماشوم هم دغه ځواکونو په لیکو کې نشته ده او د پولیسو لیکو ته د جس پروسه د شرایطو او ټاکل شویو معیارونو په اساس تر سره کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ بنسټ ویلي دی چې په شمالي ولایتونو کې ټولې مطبوعاتي ادارې تر ګواښ لاندې دي او تر اوسه پورې د جګړو له امله شل مطبوعاتي ادارې تړل شوې دي او یو شمېر نورې د طالبانو په خواخه خبرونې کوي. لیمې نیازی راپورټ راکړی دی.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وایي چې د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له امله شل رسنۍ تړل شوې او یو شمېر نورې رسنۍ چې طالبانو په سیمه کې واک ترلاسه کړی دی د دوی په خواخه خبرونه کوي. دغه بنسټ مشر مجیب خلواتګر امریکا غاک ته ویل چې د دوی په فکر په شمال کې ټولې سیمې رسنۍ تر ګواخلاندې دي چې دا د بیان د ازادۍ لپاره د خطر زنګ دی.
ما فکر میکنیم کې رسنۍ های محلي د
موږ فکر کوو چې سیمې رسنۍ په شمالي ولایتونو کې ټولې تر ګواخلاندې دي. اله لرو چې د جګړې دواړه لوري طالبان او افغان حکومت د افغانستان د نافذه قوانینو لمخي او طالبان د جګړې د قانون لمخي دغه مسلې ته جدي پام وکړي. په این مسله توجه جدي داشته باشه.
د افغانستان حکومت وایي چې دوی د بیان آزادۍ څخه چې تر ټولو لوی لاستراوړنه ده په ټول قوت سره ساتنه کوي. د افغانستان د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل
په تیرو شلو کلونو کې یا دغه دښمنۍ د مطبوعاتو د بیان آزادۍ سره د شروانه وساتله ځکه طالب په دې باندې پوهېده چې آزاد مطبوعات او خبریالان د طالب د وحشت او جنایاتو څیره بربندي. د دې لپاره چې خپل جنایات پټ وساتي غواړي چې د بیان ازادي خپا کړي.
لدې مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو لخوا د هغو تر کنټرول لاندې د ځینو رسنیو د بندولو په اړه اندېښنه ښودلې و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ننګرهار د مهاجرو او افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست مسولینو ویلي دي چې د دې ولایت د مختلفو ولسوالیو نه په تیرو دریو میاشتو کې د جګړو له امله شپږ زره کورنۍ خپلې مینې پریښي دي او نورو امن سیمو ته یې کډه کړې ده. ذبیح الله غازی په دې حق لا راپورټ ورکړل دی.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې له مختلفو ولسوالو په تیرو دریو میاشتو کې د جګړو له امله شپږ زره کورنۍ خپلې مینې پریښي او نورو امن سیمو ته کډه شوې دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال ولی محمد الله یار وایي په دې ورستیو کې افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په اسارک شیرزاد او په چیراګام اچین او حس کې مینو ولسوالو کې د جګړو له امله شپږ زره کورنۍ لخپل وسلې مینو نه بي ځای شوې دي.
خطرو سپوري شپږ زره کورنۍ د مختلفو ولسوالیو څخه راځي شوی اچین دیبالا اسارا شیرزاد پچراګام چې په دغه کورنۍ څخه درې زره کورنۍ سروې تر سره شوی دا چې 1200 کورنۍ پکې د مختلفو ادارو څخه مستحق ګڼل شوی چې خوراکي غیر خوراکي او صحي کټونو کومک تر سره شوی.
د کډوالو ریاست مسولین ټینګار کوي او وایي د سروې لړۍ جریان لري او تم لري چې ټولو هغه کورنۍ ته بمرستي وي شي چې مستحق وو پیژندل شي. ولی محمد الله یار په خبره هڅه پیل کړي چې د جګړو لامل ټولو ولسوالیو بي ځای شو کورنیو تمرستي ور ورسي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې د ولایت یو شمیر ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات دوام لري. امنیه قومندان سلطان داوود وایي چې تازه د عملیاتو پر مهال اچین ولسوالۍ کې باغدري سیمه له وسلوالو طالبانو پاک کړي او له یادې سیمې بي ځای شوی وګړي کولای شي خپل سیمه تستان شي.
په ورځ مخ کې تقریبا اته پوسټه د اچین باغدري په ساحه کې سقوط شوی. ورځ په عملیات په کله نن شپه یو نیم ورځ ټول ساحه له طالبان نه پاک کړه. درانه تلفات ورته وخت دي اج ساده په میدان پاته وو. بغل سپینګر په زړتاشتم ته تسلیم کړ. ساحه عمل ده خلک سله دې نه کړه سوي دي ټول سي بیرته خپل کورو ته راځون.
په ورته محل د جګړو لامل د خپل مينو بي ځای شوی کورنۍ وای اوس محل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په کرایې کورونو کې اوسېږي او ناچار کورنۍ خلا د سرپناه لپاره هیڅ سم نه لري. شاولي د زاد ولسوالۍ څخه د جګړې لامل بي ځای شوې ده چې اوس مهال د شیخ مصری په سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي.
عملیات غوښتنه کړو چې بس د ازمن وطن پاک ان یو بس نور بیر تخپل زمکو له لاشو پټیم کړل دي او بس حساب دي تاب دې تاون پټو باندې شوی دي.
نورې حکم نه دي پاتې بس طالبان دغه ساحه غو په ولکه کې ده. مل تازه تلې او مامن ته درې ما باندې کړي وي تانګ سي خورین تیرې کړي بس دولت توجه نه وو ته نه بیره کډول کړو بیره وته دغه ساحه
بس کورونو پاتې څه بمبار شوی څه همداسې پری خډه کار کالوم پاتې شي.
د ملګرو ملت تونو د بشری مرستو ادارې او چاویلی چې افغانستان کې د جګړو لامل د روان کال لپاره تر اوسه 55000 افغانان لخپل اصلي مينو بي ځای شوی او دا اندېښنه هم خوده لکه جګړه دوام وکینو دا شمیره لوړېدلې شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیون نشریږي. د برخ په ولسوالۍ کې د نوبهار په نامه یو شخصي اف ام رادیو اوس طالبانو په خپل کنټرول کې راوستل. په دې رادیو کې د طالبانو ترانی او سیاسي خبرونه نشریږي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن په دې حق لمغته د قندوز نه راپورټ راکړی.
په بلخ کې د نوبهار په نامه شخصي اف ام رادیو کې اوس د سندرو پر ځای د طالب وسلوالو هغه ترانې نشریږي چې د دوی په توصیف کې ویل شوې دي. له دغه رادیو څخه د ترانو سربیره طالب وسلوال د خپل افکارو د ترویج لپاره سیاسي او نور خبرونه هم لري. د قندوز په امام صاحب وسلوال یو مرکزی بغلان کې هم اف ام رادیو غانې شته دي، خو ځینو یې تخنیکی وسایل پولی خمری ته انتقال کړی او یو رادیو د یو 14 لاملاوی جاړه شوې ده. په بلخ کې خبريالان وایي چې ک طالبان د بیان ازادي سلبوي دا پر خلکو ظلم دي.
فقط خود ازي نقص ازادي بیان است و تصرف رسانه چون نوبهار بلخ و در کنټرول گرفتن نشرات ازو
دا د بیان د ازادي خلاف کړی چې د نوبهار بلخ رادیوي په خپل واک کې نیولې او د رادیو کارکونکو مجبوروي هغه څه چې طالبان غواړي نشرې کړي. عبدالعزیز دانشجو چې په مزار شریف کې په یو رادیو کې کار کوي وایي چې طالبان په زور د رادیو په مسولینو نشرات کوي.
طالبان مجبور ساخته که مدیر مسئول بیای و با جمع از کارمندای خود رادیو را فعال بسازن و هر آنچه که یا میخواین باید نشر بسازن.
طالبانو د دغه رادیو مسئول مدیر مجبور کړی چې لخپل کارکونکو سره ورشي او نشرات فعال کړي. موږ د علماو له بیانونو او ترانو سره خلاف نه یو، خدا چې د شخصي ګټو او د دولت پر ضد نشرات کوي دا د طالبانو له خوا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی. په قندوز کې هم لتیرې څمو ډیر په دې خوا د طالبانو د وی رادیو نشرات پیل شوې دي، خو دغه رادیو د خار د زینو نورو اف ام رادیوګانو پر فریکونسي نشرات لري. د بلخ یو بل خبريال محمد یعقوب وایي چې که رادیوګانې د هرې سیاسي ډلې د واک لاندې راځي باید خپل افکار پرې تحمیل نکړي.
ما منه ځخه خبرنګار بگم طالب چې دولت باید به مسئول رسانه‌ها و احترام بگذاره، مطابق قانوني رسانه‌ها اینا عمل کنه.
د یو خبريال په صفت وایم چې که طالب وي او که حکومت باید د رسنیو د اصول او قانون مطابق عمل وکړي. په مزار شریف کې خبريالان زیاتوي چې د بیان ازادي د هر انسان اسلامي او قانوني حق دی، خو طالبانو یو شخصي رسنۍ د خپلو فعالیتونو لپاره مجبور کړی دی. دوی وایي چې که دغه رسنۍ مسولین د طالب وسلوالو فعالیتونه نشر نکړي کېدای شي ضرر ورته ورسیږي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، نن د جولای 3 ده. د جولای 3 په امریکا کې د خپلواکۍ د جشن ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د 1948 کال د جولای په 3 د 14 مستعمرو نمائندگانو د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ تاریخي اعلامیه تایید کړی ده. د انګلند نه د دغو مستعمرو ازادي اعلان کړی ده. د 1947 کال راهیسې د جولای 3 فدرالي رخصتي ده. معمولا په دغه ورځ کورنۍ، ملګري او دوستان سره غونډيږي، کبابونه پخوي او میلې کوي. د امریکا په ډیرو خارونو او خارګوټو کې دغه ورځ په میلو، رسمي گذشتونو او آتشبازیو منل کیږي. سږ کال د جولای 3 خې ډیرو کورنیو او دوستانو ته د داسې جشن ورځ وي چې سباندې یو کال پس په لومړي ځل یو بل سره ګوري، ځکه چې اوس په ملک کې د کورونا د مخنیوي په خاطر د لګیدلو قیوداتو لري کېدل پیل شوي دي. د امریکا د موټرونو اتحادیه اټکل کوي چې سږ کال به په لویو لارو کې د موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، ځکه چې هوایی شرکتونه لا هم باید د ټکټ تقاضاګانې په نظر کې ونیسي. په هر ډول عامه ترانسپورتي وسایطو کې د ماسک اغوستل لا هم ضروری او حتمی دي. د امریکا د متحده ایالاتو مؤسسینو د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې لیکلي دي، موږ باور لرو چې دغه حقایق ډیر واضح دي چې هر انسان برابر خلق شوی دی او خالق هر انسان ته نه هیریدونکي حقوق ورکړي دي چې په هغه کې د ژوند، ازادۍ او د خوشحالۍ موندل شامل دي. خځې برابر نه بګنل شوی او زیاتره هغه کسان چې دغه اعلامیه امضا کړې و د مریانو مالکان وو او په دې فکر کې نه و چې مریان برابر دي او د مساوي حقوقونه برخمن دي. دا 1952 کال د جولای په میاشت کې پخوانی غلام او زبردست مبلغ فدریک ډګلس د نن په ملک او د ملک نه د باندې سفرونه وکړل او د مریتوب د بدی او زیان په حق لای خبري وکړي. د جولای په سالورم نیویارک او راچستر ته د وینا د لپاره وبلل شو. د ډګلس یو وینا ډیره مشهوره ده. پاغي وینا کې د سوال کوي چې د جولای سالورم تور پوسټو ته څه معنی لري. نو ځواب وایي چې په کال کې د غورز تر ټولو نه د تا داسه غندوی چې په د باندې څومره ظلم شوی دی. په امریکا کې لا هم د نژاد او جنسیت په اساس د نابرابرۍ سره مجادله ادامه لري.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د جولای د میاشتې په څلورمه نیټه د خپل موجودیت 245 کلیزه لمانځي. دا په 1948 کال کې د حق ورځ یاد کله چې د برتانیې د مستعمرې د 13 ایالتونو استازو د خپلواکۍ اعلامیه لاسلیک کړه. له برتانیې نه جلاواله د برتانیې د شاهي دولت سره د روابطو د شلولو پریکړې کلونه وخت نیولې و او بل اخره له دوه بی ارتباطه مګر د مداخله په علت شلېدلې. لومړی علت دا و چې د برتانیې حکومت له ډیر وخت نه کوشش کوي چې د مستعمرې په لومړی وسیدونکو باندې کلک کنټرول ولري. دوهم علت دا و چې د یوې وسیلې په هڅه په استعمار چانو باندې مالیا ولګوي چې د برتانیې د شاهي دولت پرمانه پرونه ور باندې خلاص کی چې ډېر د فرانسې او هند د 1945 کال د جنگ په نتیجه کې اخستل شو. چې د فرانسې سره د برتانیې د پیړیو زوړ جنگ او وخت نا وخت دوام درلود. د برتانیې پارلمان په 1947 کال کې د مالیه په اخستلو پیل وکړ. په خاصه توګه هدف یې دا و چې د برتانیې د دولت لپاره استعمارچیانو نه پیسې لاسته راوړي. دغه مالیه لومړی په شکرې او ورپسې د ورځپاڼو او شیشو قانوني اسناد او رنګ او چپ شمول شانو باندې مالیه ولګول شوله. هر نوې مالیه لګول د منظم احتجاج سره مخامخ شو. په نتیجه کې مالیه ورکول جزایی شلو. احتجاجونه د تاوتریخوالي نه ډک شلو او د حکومت عکس العمل مخ په زیاتېدونکي توګه ډیر مخنیوونکی شو. په خاصه توګه وضع په باستن کې ترخه وه. د 1950 کال د فبروري په میاشت کې ورسته نتیجه هغه وخت معلومه شو کله چې د برتانیې پارلمان د باستن بندر وتاړ. باستن د جنگ لپاره تیاری نیول پیل کړل. نو که څه هم چې په رسمي توګه د امریکا انقلابي جنگ د 1948 کال د جولای د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې نه و پیل شوی او لومړی جنگ د 1950 کال د اپریل د میاشتې په 19مه نیټه د باستن لویدیځ ته ونښت. د انقلاب په اثراتو کې د امریکا مشرانو چې نوی را میدان ته شو د برتانیې د واکمنۍ ناوړه ګټه اخیستل په یاد و. د ذهني تنویر د لیبرل ایدیالونو لخوا ور باندې حکومت وشو. دوی د حکومت او د مشر لخوا ترمنځ حکومت ور باندې کوي عنعنوي روابط بدل شول. د سر نه تر پای پورې د حکومت ځای چې د میراثي او حاکمې طبقې لخوا مشري کېدل د ملي او ایالتي د انتخاب شوو اجرایه قواو د وصولو لخوا ونیول شو. عادي ادباو په محلي او ایالتي حکومت ولای کې مخ په زیاتېدونکو توګه مهم رول ولوباوه او ډېر خلکو د رای ورکولو حق لاسته راوړ او سیاسي ونډه اخیستنه زیاته شوه. دغه نظر په یوه لسیزه کې د ننه په درسته نړۍ کې دیموکراتیک او خپلواک تحریکونه سره وخورول. په داسې حال کې تاماس جیفرسن چې وروسته د امریکا دریم جمهور رئیس او د خپلواکۍ په اعلامیه کې لیکلي دي چې د امریکایي مستعمرو پریکړه تاییدوي چې له برتانیې نه دې جلا شي کله چې د ناوړه ګټې اخیستنې او غصبولو اوږده لړۍ روانه وي عین ثابته هدف تعقیبوي. داسې یوه طرحه څرګندوي چې د بشپړ استبداد له مخې دې پدې کې کومواله راشي. دا د دوی حق دی او دا د دوی وظیفه ده چې دا رنګه حکومت راو پرځوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.